درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. په دې هیله چې وخا ورام ورځ به مو فایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی له وو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوایي پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې دغلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د رپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوزویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوسته تختول شوی. د رپورټونو په حواله تختول شوی وګړی 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې دي.
دغه راپورونه مونږ هم اوریدلی دي، مګر په دې اړه مونږ هیڅ معلومات نه لرو. زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه معلومات راټولوي چې دغه واقعه رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسه ده.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیره اونۍ له خوسته تختول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پرس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تفسیرې یې ډډه کړې ده. چې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. د ارګ په خبر پاڼه کې د دې څېړنو جزئیات نه دي پړاګه شوي، خو خبر پاڼه کې لیکل شوي هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوي په نږدې وخت کې به له خبریالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار مشهورو د روان میلادي کال د جنوري په 6 د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي قطعې په عملیاتو کې وژل شو. رپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غوربندي تر څنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني سپارښتنه کړې چې د غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریکې شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غوربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غوربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیسې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په حواله عبدالستار غوربندي تورن و چې غیر مسؤول وسلهوالی هم درلودل. د سولې د ولسی حرکت غړي نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ور بند غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دي، په زابل او په کندوز کې، په دواړو ولایتونو کې د سولې ور بند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونونه لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د ور بند او سولې غوښتنه کوي. همدارز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي. هغه جنگ چې یوازې قرباني افغانان ورکوي.
دا سولی ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګا کې د نوروز په میله کې تر خونړې حملې وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استعزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطاني فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړ او بیا یې به یې هېڅکله له هېڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دی وایي تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطاني فاسد او د دروغجنو کسانو کار و، له هېڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي چې ډیموکراټه ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استعزا داسې داغ لګېدلی چې هېڅکله به یې له ځانه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وباله. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس دغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده پای ته رسیدلې غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی وو لیکن اړخي اپوزیسون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادې اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی و او په بشپړ ډول تخریب شوی و. د ازادۍ اروپا، ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوي وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د پیښې په تړاو د مالدوبا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 15، ایرات مار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1، ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15 او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې ادارې پټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر 10 زیاتو ملکی وګړو ته په جګړو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یوې کمیشنرې شبنم صالحي سره په افغانستان کې د بشري سرغړاوي او جنگي جنایتونو په اړه مفصله مرکه لرو. د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په نوې مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان سرام په دې خبرونه کې و مرکه دراوړو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو ریپورت کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلی په کې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې ده. په دې اړه ریپورت لرو او دا بم واوري چې نظام الدین قیصاري څوک وو. که وختو ځینې نور ریپورټونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم خپرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورټ کې وویل په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر لس زرو زیاتو ملکي وګړو ته په جګړه کې مرګ ژوبل اوښتی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو بار بیا د افغانستان پر حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د جګړې په ډګر کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. فرشته جلالزئی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بې پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې. ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغونډ شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمنې او څلور ماشومانو په شمول باندې په یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسېدونکي عبدالوهاب ویلي و چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه 15 ماشومان او وریندار پکې وژل شوي وو. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي و چې په یوه غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکا کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکا کې پر یوه کور په هوایي حمله کې اووه ملکي کسان وژل سوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په 14 په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وروسته لاغي چې په 1900 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي ریپورت د خبرېدو مخه ونیول شو. د کمیسیون یو ځل بیا د جنگي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي ریپورت چمتو کول پیل کړي خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې پر موده متمرکزوي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمیشنرې شبنم صالحي سره مرکه کړې او لومړی په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځینې کړي.
موږ په 2015 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی زموږ د کې یو سروې وکړ. د سروې ته موږ خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډېری خلکو له موږ نه غوښتي وشي د سبایت انتقالي عدالت باید تطبیق سی او کسان چې جنگي جرایم تر سره کړی هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پیل کړو. 15 کلم پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دوی د څېړنو دوره لکال او 15 نه تر 2001 کال پورې وه. دغه دوره کې دغه 15 کلنې کاري دورې په موده کې موږ د دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي. له ټولو قربانیان سره خبرې کړی دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی دی. ولی متاسفانه هغه راپور چې تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو. چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شوی کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2010 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي وو اکثر په دولت کې حضور درلود او چارواکي وو. په دغه وخت حکومت مختو وی شي چې تاسو دا راپور خپور کی مختص د همکارانو د ژوند تضمین نشي کولای. زموږ په دغه کلمو د ننګرهار زموږ د هرات دفتر ته ور واچاو. زموږ د ننګرهار دفتر مخکې چاودنه واسو. زموږ همکاران په بلابلو دفاتر کې د هدف وګرځیدو. ولې دولت ویل تر وخته پورې چې اوزه مساعدې دا گزارش تاسو پرېږدي. دا گزارش موږ لیکلی ده، مکمل سوی مستند اسناد ټول موږ سره دي، ولې موږ هغه د نشر اجازه ترلاسه نه کړه. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو، او په دې توګه سره هغه کسان چې د جنګي مجرمین وو هغوی په دې قانون سره خپل ځان خپله معاف. نو دا قانون تصویب زموږ کار تقریبا داسې کوله که هېڅ نه وي شوی. سږکال 2006 له جنوري نه موږ هغه جنګي جرایم چې له 2001 نه تر 2019 پورې د ښکېلو خواو لخوا ترسره شوي دي د هغو دپاره یوه کلنه بله پروسه پیل کړه. ښه والی دا ده چې اوس موږ اسناد ډېر لرو چې ملکي تلفات د هر ټول اسناد له موږ سره ځه، دا پروسه به لنډه وي او په یو کال کې به انشاءالله د دې راپور هم تکمیل شي.
شبنم صالحی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر وه چې د یو نوي تحقیقي ریپورت په اړه څرګندونې کولې چې په کې به له 2001 کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې جنگي جنایات او نور بشری سرغړاوي باندې څېړنه وشي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
بزنس انسایډر خبرونې لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی یرغمل نیولی دی. د راپورونو په اساس یرغمل شوی او 50 کلن مارک فریډریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلي چې که څه هم د دې یرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقاني شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې دا امریکایي وګړی چې د جنوري له 1 یرغمل نیول شوی خوشي کړي. ویل کېږي چې مارک فریډریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اورپکو لاسته لوېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډېر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بېګناه خلکو یرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادلې هرکلی کړی و. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع یوه مقاله لیکلي چې اوبو له څو لسیزو راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند د بشپړولو لپاره هڅه کوي، د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د کمال خان بند له لارې به په نیمروز ولایت کې 1,015,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 8 میګاواټه برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستانه ورځي څه باندې 10 بندونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وځنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې 50,000 ډالره منلي وو که دا بند په بمونو والزوي. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
د ولسی جرګې د پلاوی په هغه رپورټ کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې او د پلاوی په وروستیو کې په مزار شریف کې د قیصاري پر کور د عملیاتو د څېړنې لپاره ګمارل شوی و راغلی چې د قیصاري په کور د عملیاتو د مسولین دي څارنوالۍ ته معرفي شي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ راکړي.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالۍ ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې د غپلاوی ته ویلي چې د قیصاري په وړاندې د خلکو د شکایتونو او د غشان د غیر مسؤولو وسلوالو د درلودلو لعمله د امنیتي موین د هدایت او د محکمې د حکم لمخې د قیصاري د ویرولو او د حکومت د اوتوریتی د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. دغه پلاوی غړي مهدی راسخ ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو 978 قتی یا سی آر یو او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستی او د کورنیو چارو وزارت د پخوانی امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قلوردو د پخوانی قمندان په امر د قیصاري کورې محاصره کړی وو. د خاغلی راسخ په خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قلوردو د قمندان په امر د نظام الدین قیصاري کور بمبار کړی دی. د دغه پلاوی یو بل غړي علي اکبر قاسمی هم ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د مندونو لمخې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قول اردو پخوانی قومندان د دغه پیښې اصلي لاملین دي. د ولسی جرګې د پلاوی په راپور کې دا هم راغلي چې د بلخ محکمې یوازې د 2 ساعتونو لپاره د نظام الدین قیصاري د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې د دغه پلاوی راپور د ولسی جرګې له ژمنې رخصتۍ وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال او علي محمد احمدزی د شاهین د 209 قول اردو قومندان وو. خغلی سادات او احمد زید ازادي رادیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وای او دفاع وزارت هم د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د چړنو تر پایلو په دیاړه نه غږیږي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي له وسلونه د کار اخیستلو او د قیصاري د نیولو په اړه پوښتنې موجودې دي او په اړه به د لوی څارنوالۍ لخوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکولو وروسته په حق له اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کولو وروسته هغه نتیجه رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو په اړه که تغییر او تبدیل یا نور اقدامات وي سپارښتنې وشي موږ به یې عملي کړو.
امنیتی ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصاري کور محاصره کړ. دغه محاصره بالاخره په وسلواله نښته واوخته چې له 2 ساعته عملیات وروسته نظام الدین قیصاري په تیښته بریالی شو. په دغه نښته کې د قیصاري 2 کسان وژل شول او 2 امنیتي ځواکونه هم ټپیان شول.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. خو په دې ریپورت کې د قیصاري په اړه څه ویل شوی که څه هم موږ سره یې جزئیات نشته، خو په قیصاري چې یو افغان وسلوال ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصاري د جګړه مارانو ترمنځ په نښتو کې د ملیشو دغه قومندان له نیول کېدو وتښتید، خو وروسته په ټولنیزو رسنیو او ځینو ټولنیزو مراسمو کې راڅرګند شو. افغان حکومت د قیصاري غونډې د جګړه مارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشې کېدو له ستونزې سره لاس او ګرېوان دی. ملالۍ بشیر نور حال راکړي.
د دسمبر د 14مې په پیښه کې د قیصاري 8 کسان وژل شول او ګڼ نور ونیول شول. له هغه راهیسې قیصاري له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو، وژنې او شکنجې تورونه دي، خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره شوي چې علني د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصاري قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګرېوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له نو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي، خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2010 کال کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او ورباندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګېدلې ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاري د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړی لاریونو نو وسول، چیرته چې دای د همدی ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمیر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصاري مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشه ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمیر پلویان ووژل سول، خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله، خو 2 میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایا. په دسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ، چیرته چې دی له خپلو 1.5 جنګیالیو سره اوسېده. د بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې 1 ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یو بل قضیه کې حکومت د بشري حقوقو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشی کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علی پور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشې لري او په کابل کې 2 اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې له نیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم یوه نړیواله مسله. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استضاع کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځان د استیزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالډ ټرمپ پرون له واشنګټن په وینا کې تور پورې کړ چې یو شمېر بې ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي دسیسې په مرسته له قدرته د هغه د لرې کولو هڅه وکړه. ټرمپ د ځان د استیزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولس یې خوابدی کړی او یو شمېر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي. د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمېر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هره هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې زموږ ولس ډېر خوش کړ. هغوی پوهېږي چې ناسم کار کوي خو هغوی ځان زموږ پر ګران هیواد مخکې ګڼي. څو اونۍ مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهور غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه، قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تیرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استیزا پر ماده رایګیری وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهور غوښتونکو دی. د سنا غړو د استیزا د مادې پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرت سو استفاده کوي باید استیزا شي رای واچولې او 250 کسانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پلوي رای ورکړه او هغه ته برات ورکړ. په سنا کې 43 مخالف رای له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهور غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له جمهور غوښتونکو ګوند یوازې یو سناتور مترومني مخالف رای ورکړ. مترومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استیزا په پلوي رای ورکړی دی. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې مادې پر دې بند چې کانګرس یې گمراه کړی هم رای واخیستل شو او در پینځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رای واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استیزا ته برابرولی سوې خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په ډسمبر کې ډونالډ ټرمپ له قدرت د ناوړي استفادې او د کانګرس د گمراه کولو په تور استیزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فشار راوستی و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب